په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسنند. جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجری لمریز کال د کب 9 نیټه ده. د 2014 میلادي کال د فبروري 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو ښارونو کې د FM په 3.5 اوریدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناټو دفاع وزیرانو وویل چې ناټو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي راپور کې وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ښکاره سرغړونو کې له هدف سره سم تشدد، رسمي اداري فساد او د ښځو او نجونو پر ضد ټولنیز تبعیض یادولی شو. او د قطر په مرکز دوحه کې چاودنې 12 تنه ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واوري. د ناټو دفاع وزیرانو ویل چې ناټو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. په بروکسل کې د پنځشنبه په ورځ د ناټو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن ویل د افغان ولسمشر حامد کرزي لوري له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون نه لسلي کول دا چانس کمزوري کوي چې ناټو او افغانستان ورته تړون وکړي او نړیوال ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. موږ باید په ښکاره وایو د دې لپاره چې د خپل نوي ماموریت پلان بشپړ کړو نو د ناټو له ځواکونو سره داسې پوځي موافقې ته اړتیا شته چې د ناټو له شان سره سموي. له پایله مو دغه خبره کوله چې د ناټو له شان سره سمه موافقه تر هغو نه شي کېدای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون نه وي لاسلیک شوی. د دغه تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدلو زموږ وظیفه نوره هم سخته کړه او باید دقت وکړو چې زموږ پر پلان څه اغېز کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ښکاره سرغړونو کې له هدف سره سم تشدد، رسمي اداري فساد او د ښځو او نجونو پر ضد ټولنیز تبعیض یادولی شو. د 2013 کال د هیوادونو د بشري حقونو په کلني ریپورت کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان په ستونزو کې پراخې شخړې شاملې دي چې وسلوالو یاغي ډلو هغه کسان وژلي چې له حکومت سره دي او پر ملکیانو یې بریدونه کړي دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت د سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو یو شمیر ته موقتی کورونه ورکړل. شاوخوا 400 افغانان له یوې مودې راهیسې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د یوې کلیسا څنګ ته خیمې وهلې دي او د پناه اخیستلو غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو له ډلې څخه د مسعود سلطانی په نوم یو تن ازادۍ راډیو ته وویل موږ مجبور شو چې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې اروپا ته راشو. هره کورنۍ چې اروپا ته له افغانستان راځي تر 40,000 زیات ډالر لګوي خو دلته له ستونزو سره مخ یو. او د آسیایي هیوادو د کرکټ د اتلولیو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي ټیم ته په دوه بیا منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون وشوه لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او په ټاکلو 500 رنو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 299 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغان لوبډله وتوانېده چې 168 منډې جوړې کړي. د پاکستان یو ګوند چې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو مخه نیولې و اعلان وکړ چې نور به دې کار ته دوام ورنکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي له تیرو دریو میاشتو راهیسې په پیښور کې د ناټو د اکمالاتو مخه د دې لپاره نیولې و چې ولې د امریکا بې پیلوټ الوتکې پر قبایلي سیمو بریدونه کوي. تحریک انصاف ګوند اعلان وکړ چې وروسته تر دې لاره نه بندوي ځکه چې محکمې پریکړه وکړه چې په شخصي ډول څوک د حق نه لري چې لارې بندې کړي او یا هم موټر تلاشي کړي. د عراق په مرکز بغداد کې بومي بریدونو په لسګونو کسانو وشل او ګڼ نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي بم د پنځشنبه په ورځ لږ تر لږه 1.5 تنه په یو مارکیټ کې وشل. دا چاودنه د صدر په مینا کې وشوه چې استوګنې یې شیعه مسلمانان دي. د یو موټری بمي چاودنې په ترڅ کې بیا تر 500 ډیر کسان ټپیان شول. یو بل موټر بم بیا لږ تر لږه د 500 تنو ژوند واخیست او 14 نورې شوبل کړل. اخوا د قطر په مرکز دوحه کې چاودنې 12 تنه وشلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا چاودنه په یو ترکی رستوران رانت کې پرونو شو. د قطر دولتي تلویزیون ریپورت ورکړ چې چاودنه د غازو د سلندر له کبله شوې ده. خبر لمخې شاوخوا 1.5 سنه ټپین شوې هم دي. د قطر صدر اعظم چې د کورنیو چارو وزیر هم دی وایي په غزه کې چې دا پیښه شوې ده احتیاطي تدابیر نیول شوی و خو مسولان تحقیقات کوي چې دا چاودنه تصادفي وه که څرنګه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي راپور کې استبدادي حکومتونه غندلې دي چې د خپل واک د ساتلو او د مخالفانو د ځپلو لپاره امنیتي ځواکونه کار اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د 2013 کال په ریپورت کې ویل شوی دي چې په کوم ځایونو کې چې له ځواکونو دا ډول استفاده کیږي هلته اوږدمهاله ثبات او امنیت ته زیان رسي او د اقتصادي ودې مخه نیول کیږي. خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د بلجیم په مرکز کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو پلان زکه جوړوي چې تر اوسه پورې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی. بلخوا افغان لورې لا هم په خپل شرطونو ټینګار کوي. د ولسمشر کرزي وایاند مل فیضی وایي سو پورې چې د سولې پروسه عملی نه وي پیل شوی د دې تړون لاسلیک ته به ولسمشر زړه نه کړي.
طالبان باید رسمان اعلان وکړي چې دوی د سولې د پروسې سره یو ځای کیږي او د سولې د لیدو تر مذاکرات تر سره.
بلخوا دار چارواکو دا منل چې ولسمشر کرزی ترجیح ورکوي چې ورور یې عبدالقیوم کرزی په انتخاباتو کې کاندید پاتې نشي. په دې مسله هم ریپورت لرو. هغه سلهاو افغانانو چې بلجیم ته تښتېدلي او هلته یې سیاسي پناه غوښتې د بروکسل ښار په یوه کلیسا کې پناه اخیستې او خپل هیواد ته یې د بیرته استول کېدو پر ضد احتجاج کړی. په دې مسله هم ریپورت درته وړاندې کوو. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند لاغې پرېکړې مو هم خبرو چې وایي وروسته له دې به د ناټو لاره بنده نه کړي. له پلټونکو څخه د پیسو د پټولو په اړه په هغه افشا شوو ټلیفوني خبرو کې چې ویل کېږي د ترکیې د صدر اعظم او د هغه د زوی ترمنځ شوي د دې هیواد سیاسي بحران ته بل رخ ورکړی. دا مسله هم په روانه خبري مجله کې. دا ازادي رادیو دا دوستان تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې لاري هم موږ واوري او زموږ مطالبه او ریپورتونه له نور تفصيل سره وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه درسته. د بلجیم په مرکز کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو پلان چمتو کړي. دا د موافقه اعلان روسه د ناتو مهم منشي او د امریکا دفاع وزیر له افغانستان دروان میلادي کال تر پایه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر عواقبو خبري وکړي. د دې سرګندونو جزئیات له احمد شیبر ناورو.
ناتو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو لپاره پر چمتووالي موافقه وکړه. دا پریکړه په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د دې سربیره وکړه چې دغه تړون دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې یو شمېر پوځیان تر 2014 کال وروسته وساتي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل که چیرته د افغانستان ولسمشر له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو د کابل او ناتو ترمنځ به هم ورته تړون ونه شي. راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې که چیرته د ناتو پوځیان پاتې شي نو یو قانوني چوکاټ ته اړتیا شته. راسموسن بیا وویل که په مناسب وخت کې امنیتي تړون لاسلیک نشي نو نتیجه به نه د افغانانو په ګټه وي او نه به هغه ډول وي چې موږ یې فکر کاوه. د امریکا دفاع وزیر چیک هیکل هم په بروکسل کې خبري غونډې ته له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځانو وتل د دسمبر تر اخیره پورې شاید افغان ځواکونو په منځ کې بې اعتمادي پیدا
کړي.
دی وایي هر څومره چې امنیتي تړون او د ناتو د ځواکونو د پاتېدو موافقه ځنډی شي هم اخومره امریکا او د ایسف د غړو هیوادو حمایت او پلان له ګواښ سره مخامخ شي او تر 2014 کال وروسته ماموریت له خطر سره. د دې لپاره د اونۍ په پیل کې ولسمشر اوباما امریکایي پوځانو ته امر وکړ چې پر احتمالي پلان غور وکړي. که امریکا تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځان ونه ساتل موږ په روان کال تر پایه په عادي ډول د پوځانو د وتلو پر پلانونو ډاډمن شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په شپه په ټلیفون د ولسمشر حامد کرزی سره د امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبري وکړه خو دواړه مشان کومې موافقې ته ونه رسیدل. په افغانستان کې تر 500 سره ډیر بهرني ځواکونه شته چې سباندې ډیر زره د امریکا دي. کچرته د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشو نو دغه ځواکونه بل افغانستان د روان کال تر پای ووزي. په 2014 کال کې عراق له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نکړه هم هغه وو چې ټول امریکایي ځواکونه له دغه هیواده ووتل.
و موردل چې د ناتو مهم منشي وروسته لاغې نه چې په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په خپلو کې خبرې وکړي پریکړه وشوه چې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان جوړ کړي. د افغانستان جمهور رئیس چارواکي په دوبۍ کې د ملاغا جان معتصم په مشرۍ لزینو طالب چارواکو سره پیل شوې تماسونه مهم دي خو ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره باید د طالبانو رهبری د سولې خبرې پیل کړي. احمد زبیر ژمن له کابل تفصیل لري.
د جمهور رئیس چارواکي وای هغه طالب چارواکي چې په دې ورستو کې د سولې علي شورا ورسره په دوبی کې مذاکرات کړي د طالبانو یو ډیر مهمه ډله ده، خو له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیکېدو لپاره باید د طالبانو له رهبری سره خبرې پیل شي. د جمهور رئیس وایند ایمل فیضی وای د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ له دې طالب چارواکو سره به خبرې دوام پیدا کړي. هغه د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل په دې اړه د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو په لومړنۍ غونډه کې د طالبانو د دورې شپږو وزیرانو د طالبانو پنځو اوسنیو قمندانانو او څو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. خو فیضی وویل له امریکا او پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه دا ده چې د طالبانو رهبری خبرو ته حاضر کړي.
خو هغه څه چې موږ د سوریه پروسې عملي پیل غواړو هغه په دې معنی دی چې امریکا او پاکستان باید په ګډه د طالبان سره په خبرو کې په مذاکراتو کې دوی ته دغه زمینه برابره کړي، افغانستان ته دغه زمینه برابره کړي چې د سولې مذاکرات په عملي توګه اعلان شي او پیل شي. دا په دې معنی چې طالبان باید رسمن اعلان وکړي چې دوی د سولې د پروسس سره یو ځای کیږي او غواړي د سولې د شورا سره مذاکرات ترسره کړي. دغه رسمي اعلان تر څنګ باید مذاکرات عملاً پیل شي او دا باید علني مذاکرات وي، علني اعلانونه وي.
د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو له یوې ډلې سره په دوبۍ کې په دې وروستو کې د سولې د شورا یو پلاوی هم کتلې دي. د سولې علي شورا بیا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل دا مذاکرات د ورورولۍ په فضا کې وشول او پریکړه وشوه چې دا رنګ غونډه ته به په هیواد کې دننه او بهر ادامه ورکړ شي.
و موردل چې د ارګ چارواکي وایي د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ له ځینو طالب چارواکو سره پیل شوي تماسونه مهم دي، خو ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیکېدو لپاره باید د طالبانو رهبری د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا د ارګ چارواکو منل چې ولسمشر کرزی ترجیح ورکوي چې ورور عبدالقیوم کرزی په انتخاباتو کې کاندید پاتې نشي. دا خبره د جمهور رئیس وایاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته په مرکه کې کړي. نوموړي د دې کار دلیل په انتخاباتو کې د احتمالي بي باوریو مخنیوی وباله. نور حل کابل د قسم سولمل پر رپورٹ کی
د ارګ چارواکي وای په ولسمشر مانی کې له ولسمشر حامد کرزی سره د ځینو کاندیدانو او قومي مشرانو لیدنې د ولسمشر د بلنې په اساس نه بلکې خپل د کاندیدانو او قومي مشرانو په غوښتنه سوي دي. د ولسمشر حامد کرزی ویان دی مل فیزی د پنځمې پورز ازادي رډو ته دا تایید کړی چې ځینو کاندیدانو له ولسمشر سره لیدنې درلودې. نوموړی همدارز ویلې وی اتیا کسیز جرګې چې غوښتلې د جمهور ریاست له دوو کاندیدانو قیوم کرزی او زلمی رسول څخه یو بل ته تیر کړي هم له ولسمشر سره لیدلې دي. شغلی فیزی په ډاګه کړی چې ولسمشر هیڅکله هم دا خبره نه ده کړې چې څوک دې چاته تیر سي. خدای ومنله چې ولسمشر په انتخاباتو کې د بې باورۍ د مخنیوي لپاره ترجیح نه غواړي ورور عبدالقیوم کرزی په انتخاباتو کې پاتې سي.
د شغلی قیم خان کرزی په اکله جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې کدی په انتخاباتو کې کاندید وي او بیا په انتخاباتو کې بهرانیان مداخله وکړي، لاسوهنه وکړي او بیا وروسته نیوکه پر حکومت وسی او پر جمهور رئیس حامد کرزی باندې وسی چې واقع د ورور په انتخاباتو کاندید په دې خاطر د مداخله کړی د تقلب کړی. دغه زمينه باید د بے باوري او د تقلب او د مداخله بهرنیانو ته یا نور عناصر ته مساعده نه سي په انتخاباتو کې. په همدې خاطر د ترجیح هم د دې طرفدار نه دی جمهور رئیس حامد کرزی چې ورور په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
شغلی فیضی ویل چې ولسمشر له قومي مشرانو او ځینو کاندیدانو سره په لیدنه کې په بشپړ توګه خپل بی طرفي ساتلې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له ولسمشر کرزی سره د دغه وروستۍ لیدنه په اړه د نورو کاندیدانو لخوا انتقادونه سوي او دا په یو ډول په انتخاباتو کې د حکومت مداخله بولي. وړاندې د جمهور رئیسات یو کاندید هدایت امین ارسلا هم دې ټکي ته په اشاره ویلي وه داسې هڅې روانې دي چې د افغانستان جمهور رئیسات د یوې کورنۍ یا طایفې پورې مربوط سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. هغه سلهاو افغانانو چې بلجیم ته تښتیدلی او هلته یې سیاسي پناه غوښتي د بروکسل ښار په یوه کلیسا کې پناه اخیستي او خپل هیواد ته یې د بیرته استول کېدو پر ضد احتجاج کړی. د افغان کډوال وایي چې افغانستان ته د ستنېدو او ژوند لپاره منځی نه لري. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
د بروکسل ښار په زړه کې د سنت کاترین د سیمې په کلیسا کې احتجاج کوونکي افغانان وایي چې افغانستان د دوی لپاره د امن ځای نه دی او د بلجیم حکومت باید د دوی د بیرته ستنولو پریکړه وکړي. رویټرز اژانس وایي د ولسمې پیړۍ د دې کلیسا په منځ کې پرتو کډوالو افغانانو چپرې وهلي کوچنیان قربانې راټول دي او ګډ ژوند کوي. د دې کډوالو ویاند سمیر همدرد رویټرز اژانس ته ویلي موږ له مرګه ډارېږو، موږ ویره لرو چې له بیرته تک سره به ووژل سو او یا به مجبور سو چې د القاعده په څیر د بشریت ضد ډلې سره یو ځای سو. همدرد په افغانستان کې زیږیدلی او بیا په شپږکلنۍ کې پاکستان ته له خپلې کورنۍ سره مهاجر شوی دی. دی له تیرو یولس کلونو راهیسې په بلجیم کې اوسي. د دې کلیسا کشیش دانیل الیټ ویلي چې د بلجیم د حکومت د مهاجرت له قانون سره مخالفت لري او له دې امله یې د کلیسا ور دغه افغان کډوالو په مخ پرانیستی دی. دانیل الیټ رویټرز اژانس ته ویلي د بلجیم د حکومت د پالیسي عمده هدف له هغو خلکو سره مرسته کول نه دي چې مرستې ته اړتیا لري، بلکې غواړي چې بلجیم ته د ورتلونکو کډوالو شمیر کم کړي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو له مخې په 2012 میلادي کال کې څه باندې 3,10,000 کسانو په اروپایي اتحادیه کې سیاسي پناه غوښتې وه. هغو افغانانو چې په بلجیم کې سیاسي پناه غواړي تر دې مخکې په بروکسل کې په زیات شمېر نورو ودانیو کې پناه اخیستې وه، خو له هغو ځایونو څخه ایستل شوي وو. دوی په بېلابېلو وختونو کې دغسې نور اعتراضونه هم کړي او حتی د بلجیم د صدراعظم او د دې هېواد د کډوالو د وزیر په پلرنیو سیمو کې لاریونونه کړي تر څو خپلې ستونزې ته د هغوی پام راواړوي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو دفاع وزیرانو ویل چې ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ښکاره سرغړونو کې له هدف سره سم تشدد، رسمي اداري فساد او د ښځو او نجونو پر ضد ټولنیز تبعیض یادولی شو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت د سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو یو شمیر ته موقتی کورونه ورکړل. د آسیایي هیوادونو د کرکټ اتلولیو په ترڅ کې پاکستان پرون د افغانستان ملي ټیم ته په دوه بیا منډو مات ورکړه. د پاکستان یو ګوند چې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو مخه نیولې و اعلان وکړ چې نور به دې کار ته دوام ورنکړي. د عراق په مرکز بغداد کې بمی بریدونو په لسګونو کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. او دا قطر په مرکز دوهی کې چاودنې دولسان وژلی او په لسکونو نورې ټپیان کړی دي. دوستانو د دې خبرونو او نورو مطالبه تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس ته هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او لاغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبه او موضوعاتو خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ. اوس هم راځو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. رسوان مراد ورته کتنه کړي.
د ناتو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مقالې عنوان دی. وال سټریټ ژورنال په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته په اشاره لیکي د ناتو دفاع وزیرانو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په خپل غونډه کې خبرداري ورکړ چې که افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه نو دوی هم تیار دي چې له دې هېواد خپل ټول پوځیان وباسي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ناتو سرمنشي په زغرده وویل که امنیتي تړون نه وي د ناتو پوځیان به حمله 2014 وروسته په افغانستان کې نوي. ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو د خبرداري په اړه تبصره کړې او ویلي دي چې د امریکا او ناتو چارواکو له لوري له افغانستان د پوځیانو د ایستلو خبرداریو طالبانو ته ګټه رسولې او هغوی زړور کړي دي. ورځپاڼې د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او بیا یې دغه هیواد د لوی درستیز د چهارشنبه د ورځې د هغو څرګندونو یادونه کړې چې ویلي وو دا مسأله د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کوي او د هغوی د دشمنانو روحیه پیاوړې کولای شي. خو ټایمز وای د حامد کرزی له لوري د امنیتي موافقې نه لاسلیک کولو د امریکا ولسمشر مایوسه کړی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې او په هغې کې ویلي چې د امنیتي موافقې پر سر ناتو پر افغانستان فشار زیات کړی دی. لاس انجلس ټایمز د ولسمشر باراک اوباما او د ناتو د سرمنشي وروستۍ څرګندونې د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره د افغانستان پر حکومت فشار بولي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د ناتو خبرداري له سپینې ماڼۍ سره په هماهنګۍ کې بولي ځکه چې د دې ورځپاڼې په وینا د ناتو سرمنشي یو ورځ وروسته له دې وویل چې که امنیتي موافقه په منځ کې نه وي نو د دوی پوځیان به هم له 2014 وروسته په افغانستان کې نه وي. چې ولسمشر اوباما کرزی ته په ټلیفون کې د ټولو پوځیانو د ایستلو لپاره د پلان جوړولو خبره وکړه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په عین حال کې افغانستان ته د ټولو پوځیانو د ایستلو خبرداري جدي بللی او ویلي دي چې د پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د ناتو د نورو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو هیله څرګنده کړه چې د دې تړون پلان جوړونکي به د سشکال په پای کې له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو د احتمال لپاره ځانونه تیار کړی شي.
اسمت سروان وو چې لویدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه. د هغه تېروتنې له کبله چې مخکې مې ردوان مراد یاد کړ بخښنه غواړم. د تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې د ناټو اکمالاتي لاره بیرته پرانیزي. دا چې ولې له پیښورې د ذبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو پر مخ تړلې لار پرانیزي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پنجشنبې په ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دې ګوند په پېښور کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر مخ د تړلې لار د پرانیستو پریکړه کړې ده. دې ګوند دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې د سې شنبې په ورځ د تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا د ایالت په مرکزي ښار پېښور کې افغانستان ته د تلونکو موټرو درول او تلاشي کول غندلي او دا یې غیر قانوني کار بللی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د دې ګوند مرکزی کمیټې په داسې حال کې په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د تړلې لار د بیرته پرانیستو پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو کې کموالی راغلی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو د همدې میاشت په 23 نیټه د خیبر پختونخوا په پېښور کې په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د تورخم اکمالاتي لار بند کړه او د دې ګوند غړو د پېښور په حلقوي سړک د پېښور تورخم پر لوی لار د اعتراض په ډول راغونډ شول. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف او تر ډېره د وسلوالو پاکستاني طالبانو ملاتړ ګوند انګېرل کیږي چې تل یې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ کړی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د جنوري په 13 نیټه د هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره په ټاکل شوې کمیټه کې هم د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان نوم ورکړل شوی او چې بیا وروسته د دې ګوند د مرکزي کمیټې د مخالفت پر اساس نوموړي په یاد کمیټې کې له ګډون انکار وکړ.
خبری مجلع اوری
لا پلاتون کو څخه د پیسو د پټولو په اړه هغه افشا شوی ټلیفوني خبرو چې ویل کیږي د ترکیه د صدر اعظم او دغه د زوی ترمن شوی د دې هواد سیاسي بحران ته یو نوی اړخ ورکړی دا چې د ترکیه روان سیاسي بحران په کومه خوا روان دی په دې اړه د ازادي رادیو د خبری څنګه ریپورت رضوان مراد وړاندې کړي.
لا څو میاشت راهیسې په ترکیه کې د اداري فساد اړوند رسوایو چې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ته نږدې کسان پکې تورن شوي دي د هیواد ته ټکان ورکړی دی. خدا ځل د دوشنبه په ورځ د هغه افشا شوې تلیفوني مکالمې له امله چې ویل کیږي د اردوغان او د هغه د زوی بلال ترمنځ شوې ده د رسوایي موضوع شخصا د ترکیه په صدر اعظم پورې ارتباط پیدا کړی دی. په دغه تلیفوني تماس کې چې د دوشنبه په ورځ افشا شوې ویل کیږي چې اردوغان خپل زوی ته وایي چې له کوره میلیونونه ډالر بهر کړي ځکه پلټون کې ورته نږدې شوي دي. رجب طیب اردوغان دا تلیفوني مکالمه جالي ګڼلې ده. خو د ترکیه د حکومت اصلي اپوزیشن وایي دوی ته تایید شوی چې دا تلیفوني تماس د اردوغان او د هغه د زوی ترمنځ ټینګ شوی دی. داسې ښکاري چې د دې افشا شوې مکالمې سرچینه په خپله د حکومت په چوکاټ کې ده او کتونکي دا تازه تحول د نظام په داخل کې یو جګړه ګڼي. دا برتانی په میډل سکس پوهنتون کې د ترکیه د چارو کارپوه تونچ ایبک وایي دا وایي داسې ښکاري چې د خپل اجرایوي واک د ټینګولو سره د اردوغان رژیم تقریبا یو بیړنی وضعیت رامنځته کوي. له کله نه چې د فساد په اړه دعوې شوي دي هغه د عدلي تعقیب او د نظم او قانون په چارو کې مداخله کوي. څارنوالان یې له دندو لرې کړل او نوي قوانین یې جوړ کړل. د هغه ګوند هڅه کوي چې د انټرنیټ د کنټرول لپاره نوي ګامونه واخلي. استخباراتي ادارې تر خپل شخصي دفتر پورې محدودې کړي او تر ډېرې د حساب ورکولو له پروسې لري ساتلې دي. که څه هم چې اردوغان تر اوسه پورې دا نه ده په ډاګه کړی چې د ده او د ده د حکومت پر ضد څوک فعالیت کوي خو په خپلو څرګندونو کې مذهبي مشر فتح الله ګولین ته چې په متحده ایالاتو کې اوسیږي اشاره کړې ده. تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په برخه کې د 2013 کال کلنۍ ریپورت خپور کړی او په کې څرګنده کړی چې د نړۍ په دریو کې تریوي برخې ډیر ولسونه د استبدادي رژیمونو تر سویلې لاندې شون کوي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي کلنی راپور کې استبدادي حکومتونه غندلې دي چې د خپل واک د ساتلو او د مخالفانو د ځپلو لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې د 2013 میلادي کال د بشري حقوقو د راپور د خبرېدو په وخت پرونو وویل په هغو سیمو کې چې موږ د ملي امنیت له سختو ګواښونو سره نن مخامخ یو هغه داسې ځایونه دي چې هلته حکومتونه خپلو خلکو ته لومړني بشري حقونه هم نه ورکوي. د بشري حقونو په برخه کې د 2013 کال په راپور کې ویل شوي دي چې په کومو ځایونو کې چې له ځواکونو دا ډول استفاده کیږي هلته اوږدمهاله ثبات او امنیت ته زیان رسي او د اقتصادي ودې مخه نیول کیږي. جان کیری اوکراین ته اشاره وکړه چې د شخړو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی.
As we all just saw in real time in the last days.
په اوکراین کې موږ تاسو ټول په روسي ورځو کې ولیدل چې په لسکونو سره کسان لارو کوڅو ته راووتل او د واک پر ځای اعتراض وکړ او د ډیر دیموکراتیک او حساب ورکوونکي حکومت غوښتنه وکړه. دوی د هغوی پر ضد هم ودرېدل چې پر دوی له بامونو ډزې کولې او وژلې ځکه چې دوی غوښتل چې ژغې واورېدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي دي چې د نړۍ له دریو تروي برخې زیات ولسونه د دیکتاتور نو تر واکلاندې ژوند کوي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دي چې له امنیتي ځواکونو سره باید هغه وخت حساب وشي چې په یو هیواد کې دیموکراتیک تغیرات رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ټولنیزو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. جان کیری وویل
From Nigeria to Russia to Iran, indeed,
د نایجیریا تر روسیې او ایران پورې په حقیقت کې د نړۍ تر اتیا پورې روحي وادو کې هم جنس کرایان، هجراګان او هغوی چې خپل جنس بدل کړی دی د تبعیض له قوانینو سره مخامخ دي، داسې چې د دوی پر ابتدایي بشري کرامت برید کیږي او د دوی سر په خطر کې لویشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په نړۍ کې د بشري حقونو د اعلامیې 15مه کلیزه لمانځل کیږي.
د ژوند رنګونه
کلرمنو اوریدونکو په هاند استاد رازقي نړیوال را سره دی. استاد تاسو په خپلې وڅېړنه کې یادونه کړې و چې د کابل بالایسار د یوې دروازې 15 نمونه وو، نو دا نمونه څه او بل دا چې د کابل بالایسار څو دروازې لرلې؟
د کابل دغه بالایسار کار چې هم څو دروازې لري چې یو دروازه د دې چې عبارت د شرقي دروازې نه ده، چې د شاه شهید دروازه، د لاوري دروازه، پیخوري دروازه، پل مستان دروازه او د چرمګری دروازې په نمونه باندې دي. د دې سب چې دا هم د دې نورو دروازو د دوو د غربي دروازې او د کاشي دروازې د سب سره د دې نغدې او دا یو ډېر پخوانی سب.
علاوه د دروازې نه
یو دروازه د دې شاه شهید دروازې نه د پاسه دروازه موجود و چې هغه پاسنی بالای سر ته چې په ان حال کې ارګو د ساختمانی د سب د نیبانه ډیره خولې دروازه و او د شنو کاشو تختې په دې دروازې په مخامخ کې کارول شوی. ساختمان د دې دروازې د شاشهي دروازې یو شانیو ناغنو وګت باسوالی فل دروازه دروازه د غربي د چاغم څونو منل د تختپل دروازه، د شور بازار دروازه، د خار دروازه، عمومي دروازه او د غزنی دروازه بل دروازه چې هغه په نامه د دروازې خونی چاغه په خزر په دروازه باندې هم یادیدله، یاد شواده صالحین دغه غاخه ته چوزي دغه په نوم یادیدله بل دروازه دروازه اهانی وا چاغه په خپل د تیمورشاه دورانی د مر په دغه کې چاغه مړ او شاه زمان پاچا کیره پاغه کې د دې دروازې نه ډیر یادونه راغلي دي. یو بل دروازه هم وا چې هغه وخت کې چې د شاه شهید دروازې نه راننه وځي چپ لاس ته یو بل دروازه هم ګرځیدل و چې هغه د بالایسار د خار کلی ساته ورننه وتی و.
څه فکر کوی د دې به علت څه چې یو دروازه دی په یو وخت کې 15 نمونه ولا
دا غوښته تاسو به تر مانه د شاشهي دروازه چې 15 نمونه لغه داله چې هغه کاروانونه چې په بالایسار د خانه په طرف د شرق باندې ته هغه وخت د پیښور نوم دونه دغه نو مسوله کده لاور نوم دې خاطر لاورې دروازه ویلې به بل اخر چې په خاور نو هم را مان ته شو د پیخورې په دروازه باندې یا شو بلې و ویل د چې بابر شاه په وخت کې هغه د لوګر د سینګ را جدا شوې ده دغه ویل معمولا چې د کابل سین سره شریکی دغه ویل چاته یو پول لري دغه ویل هم تقریبا د بالایسار د وبولو لپاره د دغه ویل نه استفاده کوي بل یو گزار درته موجود چې اوس په کې د ملي بس فکر کوم نه راکته دغه برخه راته وقاله ور دغه په نامه د گزارې چرمګری باندې دی یا زری پښتین دوزه ځان باندې دي نو بنا اندغه نمونه چې ما ته دا ټول مشهور نمونه او دروازه ار چې ته چې کوم دروازه ده د مشهور زینو په نوم باندې مسمه کی
کور مدان استاد ډېر
دوستانو د ژوند رنگونه پروگرام مو اورید چې پکې ل رازقي نړیوال سره چې افغان سیډون کې ده د کابل د بالایسار د دروازو پاړه خبرې شوې په همدې د نیم ساعت خبرې مجله پاتې رسو.